السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2019 کال د جون د میاشتې 9 نیټه ده. ملیحا امیر زاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې تاسو هر کلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنیو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول خبرونه له بوریوال کاکړ نه اورو.
لومړی دا مهم خبرونه سره ټکه. پاکستان او چین وای د اسلامي دولت ډلې لوري د چنای وګړو د وژنې د داوی پلټنې کوي. افغانستان د اسلام آباد هغه تور رد کړی چې ګوکه هند افغانان د پاکستان پر ضد کاروي او پاکستان او هند ته د شنګای سازمان مستقل غړیتوب ورکړل شوی دی. اوس بشپړ خبرونه. چینایي او پاکستانی چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې د هغې دعوی پلټنې کوي چې وایي له بلوچستانه یا تښتول سوي دوه چینایي وګړي وژلي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ته یوې ویاندي نن سهار وویل حکومت یې له پاکستانیو چارواکو معلومات غواړي. پاکستانی چارواکي وایي چې د پیښې پلټنې کوي خو تر اوسه یې مړي نه دي موندلې. اسلامي دولت ډلې تېره شپه ناوخته د هغوی د وژنې ویډیو خپره کړه. دا کسان تېره میاشت له کوټې تښتول سوي وو. د مشال خان د مقدمې لپاره د وکیلانو نوې ډله جوړیږي. د مشال خان پلار محمد اقبال اقبال نن مشال رادیو ته وویل چې په دې ډله کې به یو وکیل د صوبایي حکومت لخوا هم شامل وي.
زمونږ خپل چې کوم دنو د لطیف افریدی په قیادت کې مونږ خپل ټیموم د وکلاو جوړو. مونږ سره وکیلان خپل شته خو لیکن مونږ دا وو چې حکومت که مونږ له یو وکیل راکي ماته وګوره مضبوطو چا پروفیشنل وکیلي خو هغه وکیل به زمونږ په مغزایي چې یو هغه وکیل چې کوم دنو یریږي نه یو هغه چې دنو خرڅیږي نه.
د وژل شوي مشال خان لخوا د وکیلانو په ډله کې شامل سلیم خان وایي په دې کیس کې شاوخوا 16 ملزمان دي چې د هغوی لخوا تر اوسه د 16 وکالتنامې جمع کړل شوي دي. د سلیم خان په وینا د دوی لپاره هم دا ممکن نه ده چې په یوه یا دوو وکیلانو دا مقدمه پر مخ بوزي. د مشال خان د وژنې په اړه د جوړ شوي ګډ پلټنیزې کمیټې په ریپورټ کې ویل شوي چې د هغه پر ضد مذهب سپکاوي هیڅ ثبوت نشته. افغانستان د اسلام آباد دا تور رد کړی دی چې ګواکې هند د افغانستان خاوره او افغانان د پاکستان پر ضد کاروي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد بیګا مشال راډیو ته وویل کابل هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره یا ولس یې د بل هیواد پر ضد وکاروي. ده ویل داسې هیڅ ثبوت نشته چې هندي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارولې وي. تر نوموړي څو ساعته مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې تور پورې کړی و چې هند په پاکستان کې د لاسوهنې او د اسلام آباد او کابل د اړیکو د خرابوالي لپاره افغانان استعمالوي. د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي ګوند به د افغانستان په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي. نوموړي تیر مازدیګر په کابل کې خبري غونډې ته په وینا کې پر اړوندو ادارو غږ وکړ چې د پارلماني انتخاباتو روڼوالی دې باوري کړي.
دا سیستم باید بدل شي. چاره یې دا ده چې موږ د متناسب تمثیل په بنسټ باندې انتخابات ومنو، یو ځل انتخابات، او له خلکو یو ځل په 5 کالو کې غوښتنه چې راشي د صندوق مخې ته ودرېږي او خپله رایه په صندوق کې واچوي.
حکمتیار زیاته کړه چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې به د هغه نوماند ترڅنګ درېږي چې د هیواد دننه او بهر ملاتړ ولري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو ټاکنې له پارلماني انتخاباتو سره هممهاله ځکه نسي کېدای چې لا د ولسمشر او ولایتي شوراګانو د دندو موده نه ده پوره شوې. پاکستان او هند ته د شنګای همکاري سازمان مستقل غړیتوب ورکړل شوی دی. دا غړیتوب نن د یاد سازمان د دوه ورځنۍ سرمشریزي په دویمه ورځ ورکړل شوی دی. د غونډه پرون د قزاقستان په پلازمینه استانه کې پیل شوه. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې پلاوی هلته تللی. امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د فدرالي تحقیقاتي ادارې د پخواني مشر له شاهدۍ څخه په ولسمشریزو ټاکنو کې د روس د مداخلې په اړه پوره ثبوتونه ترلاسه کړي دي. ولسمشر ډونالد ټرمپ دا خبره نن پر ټویټر پاڼه کړې ده. دا له هغه وروسته ده چې د امریکا د پلټنو فدرالي ادارې پخواني مشر جیمز کومي د سینټ د استخباراتي کمیټې اورېدنې ته معلومات ورکړل. کومي وویل ټرمپ په FBI کې د لویو نیمګړتیاو او په دې اړه د درواغو لویلو سره د اداره بدنامه کړې ده. قومي د سینټ غونډې ته وویل فکر کوي چې تیر میاشت ځکه له دندې لري کړل سو چې FBI د ټرمپ له نږدې همکارانو سره د روسي چارواکو د رابطو او د تیر کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسي مداخلي تورونه پلټنې کولې. د برتانوي وزیر اعظم تریزا می کنزرویټیو ګوند تر پرونیو ټاکنو وروسته په پارلمان کې اکثریت له لاسه ورکړی دی. که څه هم یاد ګوند اکثریت له لاسه ورکړی دی، خو بل ګوند هم دومره چوکۍ نه دی ګټلی چې په یوازې سر حکومت جوړ کړي. دې حالت په دې اړه شکونه رامنځته کړي دي چې وزیر اعظم تریزا می به له اروپا څخه د برتانیا د وتلو خبرې اترې څنګه پر مخ وړي. په برتانیا کې د پارلمان د 650 چوکیو لپاره انتخابات وسو. تر اوسه کنزرویټیو ګوند 314 او لیبرل ګوند دوه سوه شپږ چوکۍ ګټلې دي، خو د حکومت کولو لپاره 326 چوکیو ته اړتیا ده. اوکراینی چارواکي وایي په کیف کې د امریکایي سفارت دننه 14 سوی ده چې پکې مرګ جوړ نه ده وشته. پولیس وویل په سفارت کې 14 بیګا شاوخوا نیمه شپه سوی ده. د امریکا سفارت د کیف په مرکزي سیمه کې پروت دی. او وروستی خبر د لوبو، د کرکټ په ICC چمپیون ټرافی کې نن د بنگلاديش او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده. بنگلادي نیوزیلند پچه ګټلې او لومړی د بیټینګ کولو پریکړه کړې ده. څه شیبه وړاندې په شلو اورونو کې د دوو لوبغاړو په سر 109 منډې کړې وې. بل پلو د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د درو یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه نن شپه ترسره کیږي. دا لوبه به د کابل پر وخت ماخوستن 11 بجې پیل سي. د خبرونو پای او سم هم د کرنسیو بیې او د سبانی موسم حال سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوي د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.6 روپۍ 70 پیسې او په 1.2 روپۍ 30 پیسې. یو یورو په 1.43 روپۍ 70 پیسې او په 1.19 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 25 روپۍ 90 پیسې او په 9.5 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال 25 روپۍ 30 پیسې او 25 روپۍ 50 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 2.5 پیسې او په 1 روپۍ 3.5 پیسې. او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 306 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور، بنو او کویټه کې وریځې خورې وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 40، بنو کې 14 او 15 او کویټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل او دا کرنسو به یو د موسم حال ملا سیرات صحیره واوریدل. په خبرونه کې به واوري: اسلامی دولت وسلواله ډلوای په بلوچستان کې دوه تختول شوي چینایان دوی وژلې دي، معلومات درکو. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو اداره وایي له دغه هیواده د افغان کډوالو د ستنېدو سلسله روانه ده.
د اپریل د 3 تاریخ سره د نن ورځې پوری تقریبا 2000 افغانان چې دي هغه واپس افغانستان ته لاړل. د تیر کال په نسبت کم خلک روان دي دا کال.
د عبدالولی خان پوهنتون وژل شوی زده کوونکی مشال خان د کیس لپاره د وکیلانو یو ځانګړي ډله سازیږي. د مشال خان پلار د خپلو نورو بچو د تحفظ غوښتنه هم لري.
زمو خو مطلب دا چې دې کور ته راځي نو دې به جوړ ډیګري راغی، نو دا هغه لاش مونږ لره راغی. مونږ بچای څنګه داسې ځای ته ولېږو چې دا هغه علم سره خو د هغې د زندګۍ هم تحفظ وي.
د فاټه لیکوالان او شاعران په سیمه کې د غوی د مسلو او خیر خیګړې په لړ کې د ادبیاتو دفتر خلاصولو حکومتي فیصله باندې خوشاله دي.
غریبا دیوان شاعران کتابونه چاپ ته تیار پروت وي، خو هیڅ چاپ کولای نو که داسې یو کار وشي نو دا به شاعرانو ادیبانو لپاره ډېر خپل قدم وي.
په خپرونه کې د روژې له مناسبت سره ځانګړی پروګرام هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي. اسلامي دولت وسلواله ډلې دوه اونۍ وړاندې د بلوچستان د مرکز کوټې نه تختبل شو او دوه چینایانو د وژنې ذمہواري په غاړه اخیستې ده. په دغه پیښه چین خواشینی څرګنده کړې ده. نور هله کوټې نه د مشال ریډیو خبریال یوب ترین په ریپورت کې اورو.
د کوټ د جناټون څخه تیر میاشت تشتول سوی اغه دوه چینایان چې یو زنانه او یو نارینه پکې شامل وو وجل سوی دي. خو په کوټ کې د حکومتي چارواکو له لوري تر دمګړی پورې د دې خبرې تصدیق نه دی سوی. یاد وي چې د مئی د میاشت په څلورویشتمه نیټه د کوټ د جناټون څخه دوه چینایان هغه مهال وتښتول شول کله چې دوی په یو ښوونځي کې د چینی ژبې د درس ورکولو وروسته بېرته د خپلې استوګنې په لور روان وو. په پیښه کې هغه مهال یو لاروی کس ظاهر دورانی د تښتونکو لخوا په ډزو کې ټپي سوی وو. خو د هغه د زلو له امله یوه درېمه چینایي مېرمن د تښتېدلو څخه خوندي پاتې سوې وه. وروسته سومبایي حکومت په سیمو کې د استوګنو یولس نورو چینایانو د حفاظت لپاره نه یوازې سخت کامونه پورته کړي وو، بلکې د کوټ ښار په بېلابېلو برخو کې د تښتول سوو چینایانو د راخوش کولو لپاره هم عملیات پیل کړي وو. په دې ترڅ کې دوې ورځې له مخه د کوټ د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیماو خبریالانو ته ویلي وو چې دوی د شلو څخه زیات شکمن کسان نیولي او د پلټنې وروسته یې بېرته خوشې کړي دي. نوموړي په وینا چې د دغه چینایانو د راخوش کولو لپاره به پولیس و خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. د کوټ څخه د تښتول سوو دوه چینایانو د وژنې خبر تېره شپه په داسې وخت کې رالی چې یوازې یوه ورځ له مخه په اسلام آباد کې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR ویاند ویلي وو چې د پاکستان فوج د مستون په غرنۍ سیمې سپلنجي کې د یوې وسلوالې ډلې لشکرې جنګوي العالمي پټ ځایونه تباه کړي، کوم چې هغه د دولت اسلامیه یا داعش سره د تماس نیولو لپاره دو غارو کی جوړ کړی وو. په بیان کې د پاکستان د سینټ فرام رستيال مشر مولانا عبدالغفور ایدری باندې د ځانمرګي برید په تور کې د 12 کسانو د وژل کېدو اعدام شوی و. د پاکستان د فوج په وینا چې د عملیاتو پر مهال هغه موټر هم مندل شوی وو په کوم کې چې دغه دوه چینایان د کوټ څخه تښتول شوی وو. بل خوا ته په اسلام آباد کې د چین سفارت ویلی دی چې د وسلوالې ډلې داعش لخوا دوه چینایان د وژنې تصدیق لا تر اوسه نه دی شوی، خو د چین د وزارت خارجه لخوا ویل شوی دی چې موږ ته په بلوچستان کې د تښتول سوو د خپلو دوو وګړو د وژنو پر خبرو لویه اندېښنه ده. د چین خارجه وزارت دا هم ویلي دي چې په دې اړه د پاکستان د حکومت نه نور معلومات د مندولو هڅې روانې دي. بلې خوا ته د پاکستان د کورنۍ چارو د وزارت یو چارواکی په وینا چې د دوه چینایانو د وژنې په لړ کې تر دم ګوړې پورې لا څه معلومات یې نه دي ترلاسه کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د بلوچستان حکومت وایي د چینایي وګړو تښتونکو د هغو د خلاصون په بدل کې هیڅ ډول غوښتنه نه وکړي. د وزیر اعلی ویان انوار الله کاکړ نن مشال ریډیو ته وویل تیره ورځ د پاکستان حکومت د پاکستان پوځ په مستونګ کې د لشکري جنگوي العالمي او مرکز تباه کړو، نو د حکومت په ګمان د ډلې په جواب کې چینایي وګړي وژلې دي. عبدالله کاکړ د مرکې په سر کې له انوار الله کاکړ پوښتلي چې لومړی د وژل شو چینایي وګړو په اړه تازه حال رسره شي.
فی الحال تردا وقت پوری چزل تاثر مجلس کو جدید داسی دغا لاشن مستند ملا سوی سوشل میڈیا باندې مجھ ہم آغا ویڈیوز کا تل دی آغا کلیمز فی الحال ایگزام کو چی دی حقیقت صدر
بہرحال اس خدا پیش سوی دا خو ممکنه دا حکومت دا پردی شات دی دا پارا حالی زلی کڑی بیچا
ہر کسما چکم دی تروسا وو هغه کوششونه هم کول هم کړی دي. او چونکه ته په خبره چې په مستون کې تیر ورځ دی یو غونډه وه دوی په یو ټکانه وه چې په هغه باندې اپریشن وشو او تقریبا یو دولس تنان د دوی ووژل شو. هغې پس زما دا ګمان دی چې داسې ښکاري چې دوی بالکل دوه درو څلور ورځو دننه دننه دا واقعه وکړه، شاید جواب یې ورکوي د جنګه.
یعنی ستاسو څکم د لشکر جنگوي عالمي دی دا خو یو جلا تنظیم دی، نو د دې له داعش به ولید دی یا زمواري قبلي یا دغه پک
لشکر جنگوي عالمي او د داعش په منځ کې دا سر په ټوله موږ سره غلي دي چې موږ ته کټ په تیر شو کې لږ ځات فو دی د افغانستان کې د دې ټریننګ کمپونه په یو ځای کې او څه کارونه کې هم داسی اشاره ملاب سوی چی دا یو بل سر ملاتر کرائی دی.
دا غا چینایی وگلی چی دی دا لشکر جنگوی علالمی وڈی و که داش زن تا وڈی وڈوی
دو دی طریقه کارل تا دارنگ دی چی پا بلوچستان دا ننا دا فرنچایز گروپس دی لکه لشکر جنگوی و لشکر جنگوی علالمی او ٹی ٹی پی او دوی خپل سپرنٹر گروپس پیدا سوی دی او دا ترونه یو الحاق رنگ دغه سره کړی دی له داعش سره. نو په ځینې ځایو کې کاروایان چې دي هغه دغه لوکل ګروپونه کوي او کاروایي چې وکړي د هغې کلیم او د هغې کریډیټ چې کوم دی هغه د فینانشل سپورټ په بدل کې دایښ کوي چې هغه خپل یو حیثیت په دغه ټوله خطه کې جوړول غواړي.
نو له تاسو څخه څه مطالبه سوې د پیسو غوښتلو یا نور داسې اهداف چې دغه کوم تنظیمونو دغه چنای وګړو؟
نه نه هیڅ نه اوسې دغه خلک رالو یوګلو او په منځ کې دغه یو واقع د مسلم په سیمه ده او پس لاغې برای د دوی د خدا اعلان راځي.
اسی په بلوچستان کې د داعش حضور یا موجودګي دا وخت په کوم حالت کې ده؟
داعش وجود په بلوچستان کې د اراده تر حده پورې ده چې دوی دا اراده لري چې دلته خپل وجود استابلیش کړي، ثابت کړي او په هغه باندې دا لوکل فرانچایزز سره ډېر د نږدې تعلق ساتل غواړي. لیکن اوس پورې د ارګنایزیشن کپاسټي چې کوم ورته وایي د تنظیم دغه استقامت هغه نه لري دوی هغې د پاره ظاهره ده د دوی کوشش دی چې دوی یې تر لاس کړي او د حکومت کوشش دی چې د دې سره انکار ورته وسي او دوی ته د دې ضد ورسره وسي او دا شی دوی ته په لاس ورنیسي.
کسام انوار الله کاکر ادعا وکړه چې په مستون کې امنیتي ځواکونو د لشکری جنگوي عالمي مرکز په نخښه کړو، خو د ډلې په خپور شوی بیان کې دا وکړه چې په نخښه شوی مرکز د دوی نه بلکې انتدای شو. د بلوچستان د وزیر اعلی ویان انوار الله کاکر مریکې پس اوس یو بل ریپورت ته ورسو پوښتنه راپورته کیږي چې په کوټه کې د وژل شو چینایي وګړو د وژنې دا پیښه ثابتوي. دا پوښتنه عبدالله کاکړ په کوټه کې له خبريال او سیرونکو شهزاده ذوالفقار نه کړې ده.
دا خبره ډېر مستحکم سوله چې حکومت دا ویلې داعش دلته نشته او داعش رنګه خلق هغه مینټلټی نشته، خلق موجود دی، مینټلټی موجود دی، او کم سړی چې د چینیان اردو یې غوا کول او کم سړی چې مابین ویدل یو او پاره کې هغه خپل هم چې دی زخمی شوی یو دغه رپورت چې دی دغه سټیټمنټ چې دی هغه دا وایي پولیس ته دا وایي چې دوی پنجابیان دي، په پنجابي کې خبرې کوله، نه بلوس وی نه پښتون وی. نو د دې مطلب هغه ایلیمنټس لشکره جنگي یا عالمی دی، داعش دی، کټی ٹی پی دی، دوی خو نیکسس ملاوي دي او یو بل ته خامخا کوم کوي.
او یو غټ سوال دی کدا دی ځکه چې چاینا اوس په پاکستان کې او چین پاکستان اقتصادي راهداري جوړي، دا یو کوریډور جوړي او بلوچستان سیمه د فار دا ډیر اهمیت لري او چاینیز په ډیر لوی تعداد کې دا وخت په بلوچستان کې دی، په کوټه کې دی. د دې واقع ورسته د هغو تګ راتک حرکت سکنه دا کم سوي دی، دا غو د فار دا څومره خطر ده کنه؟
یا ډیر لوی خطر ده. د دم هغه خو ګوره پاکستان د پاکستان حکومت خو ډیر هغه ته اشورنسز ورکړیو، یقین دانیان ورکړیو، یو ډیویژن ګرسا فوج جلا چې دی جوړ شوی دی په کوم د پاره کوم سکیورټی د پاره دا ګرد دا دغه وی. لیکن اوس دا دغه اصول دا ډیر لوی اوس ما خیال دی لوی اوس ما خیال ځکه لګیدلې دی ګمتا پاکستان تم نو په وخت بل دی چې هغه نور یقین یعنی نو کی او هغه دغه کی چې هغه د خاطر راست
یعنی دا تاسو خبره له بلوچستان کې مو څومره اوریدلې دي چې کوم چینایان دي د چین خلک دي هغه خو په لوی تعداد کې راغلي دي په کوټه کې او په ښکارا په بازار کې ګرځي، یا بیا د دې کوم سرکاري کمپنیان دي تاسو لیدلې دي چې مخ کې د تشتولو مخ کې د دې سرګرمیان ډېری وي خلک ګرځیدل راګرځیدل اوس کم سوي دي کنه؟
دوی ډېر ځات نه وي کوټه کې، لیکن ډېر په دغه انداز کې دوی ګرځیدل ډېر لیمیټډ انداز کې، لیمیټډ انداز کې دا ګرځیدل او سکیورټی د خوا خپلم دوی نه انفورمول پولیس ته دوی ډېر دای دای ځایو ته ګرځیدل دي چې مست شواهد راغلي دي جام وداوت اني سکیورټی دغه هغه تللی دي هغه لکه پښتون آباد دی، لکه چې سکلای ټاون دی، لکه چې شار په آوټسکټ دی، ډېر لوی خطر وو او دا کم خلک چې دي هغه بقاعده رکی کوله دوی او دغه وکړل.
یعنی دی واکه ورسته اوس د دوی د تګ را تګ یا د تاسو ویني چې هغه سرګرمنه کې مستوي
او یا پولیس ډیر پریشان ده. واکه بعد ته پولیس ډیر پریشان دي، پولیس ګرد هغه لیستونه جوړ کړی دي، مرتب کړی دي هغه لیستونه، هغه خلک هغه دغه کړی دي چې اوس خو ګرد سره یو چاینیز خپل ګورې په بازار کې مو پریږي.
یعنی ما پریږي ولې ما پریږي ګو پولیس او پولیس ته ویلې دي ګو ځان د محفوظ کې دا ما
او چې هغه سکیور ځای ته تاسو شفته من چې دا واکه دا سار چې دا ویډیو اپلوډ شوی دی دا غوي دا اګزیکیوشن چې دی دا تاسو پولیسو زم دغه دی چې ایئرپورٹ باندھے ہم کا چائنیز گوری اب فارنر میں دہو گوری ولی چی اس زدہ مطلب 100% دگا دی شوائد رالی چی دائش دلتا موجود دی اور نہ صرف پکوٹے کی موجود دی دور دراز علاقوں کی چیزی جان دگا کڑی دی ٹھکانے جوڑ کڑی دی نو اس با فارنر خیال کرو خاص کر چائنیز کو چی دا ایئرپورٹ ہے دا کم یا لارو سر دا انٹری پوائنٹ سر دا اس خام خام شفتوئی دی سیکیورٹی بندبست کرو
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
لا پاکستان نه د افغان کډوالو د ستنېدو سلسله روانه ده په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وای چې د روان کال د اپریل میاشتې نه تر اوسه پورې 2000 رېجستر شوي افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستنې شوي دي او دا مرحله روانه ده بلخو اوس هم یو شمېر غیر رېجستر افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي د دوی د رېجستر کولو مرحله به په جولای میاشت کې شروع کیږي چې دا شان غیر رېجستر کډوال د یو نظام لاندې راولي او په ستونزو کې کمی راشي په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد فت انجم را کوي
په اسلام آباد کې د کډوالو نړیوال ادارې یو ان سی آر ویان دی دنیا اسلام خان مشال ریډیو ته ویل چې د اپریل 3 منټې نه د خیبر پختونخوا نه 28000 او بلوچستان نه 4000 کډوال ستنه شوې دي
د اپریل 3 تاریخ سره د نن ورځې پوری تقریبا 2000 افغانان چې دی هغه واپس افغانستان ته لاړلو د کال 2014 جون سره د کال 2014 دسمبر پوری په زیات شمېره کې خلک لاړلو دا کال ریپیټریشن د ژمي د بعد شروع سو په اپریل کې نو یو څه پیس سلو دی د تیر کال په نسبت کم خلک روان دي دا کال
د یو ان سی آر تر مخه د دوی د ادارې ته لاندې په خپل خوښتنې دوه پروګرام کې 2002 نه تر 2010 پورې سلویخ لکه رجسٹر افغان کډوال پاکستان نه افغانستان ته واپس تللې دي او 43 لکو پورې کډوال اوس هم په پاکستان کې ژوند کوي د یادې ادارې مطابق تیر کال 3 لکه یو 80000 رجسٹر افغان کډوال واپس تللې دي بلخوا د کډوالو نړیوالې ادارې IOM ترمخه 3 لکه غیر رجسٹر افغان کډوال خپل سیمې ته واپس شوي دي خو د پاکستان حکومت په وینا اوس هم 6 لکو پورې غیر رجسٹر کډوال پاکستان کې اوسیږي خو د دنیا اسلم خان په وینا د غیر رجسٹر کډوالو لپاره د پاکستان حکومت د پاکستان شناختی کارت جوړولو کامی ادارې نادره او د افغانستان د کډوالو وزارت په مرسته به سږکال په جولای او اگست میاشتو کې د غیر رجسٹر کډوالو رجسٹر کولو مرحله شروع کیږي
د دنیا یو ملک هم مو چاته اجازه نه ورکوي چې خپل مځکه باندې په غیر قانونی حیثیت باندې اوسه تم کو خلکو ته پروټیکشن ورکی نو دې فائدہ دا ده چې دا وخت کم د پاکستان د فورنرز ایکټ تحت گرفتاریا نه کیږي د افغانانو ده هغه ته به یو څه تحفظ ورکول سي چې دا هغه څه یو قانوني دستاویزي هغه په پاکستان کې په قانوني حیثیت باندې پاتې کیږي
واضح دی چې د فروری میاشت کې د پاکستان کابینه د افغان کډوالو واپسې پالیسی منظور کړې و د ستلاند چې د داخلي وزارت ته احکامات جاری کړی شوی وو چې څو کال دسمبر پورې د غیر رجسٹر کډوالو د رجسٹر کولو مرحله مکمل کړی شي او په پاکستان افغانستان پوله د تګ راتګ عمل دی د ویزی سره وتړل شي د افغان کډوالو په پاکستان کې د اوسېدو موده نومبر کال 2014 کې ختم شوې و چې کومه د پاکستان حکومت یو ځل بیا تر کال 2018 دسمبر یو دیشمې پورې وغځوله رفعت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
د اپریل په 14 د مردان په عبدالولی خان پونتون کې د بلوګرو سکونکو لخوا وژل شوی مشال خان د وژنې کیس لپاره د قانوني پوهانو نوی ټیم جوړیږي په دغه ډله کې په لطیف افریدی خواجه اظهر رشید او سلیم خان ترڅنګ نور وکیلان هم شامل وي دا خبره د مشال خان پلار اقبال شاعر نن مشال ریډیو ته تر غیروسته کړې ده چې صوبایي حکومت دغه کورنۍ ته د قانوني مرستې په توګه د وکیل ورکولو پیشکش کړې ده د مشال خان پلار وایي چې د دې پیښې وروسته د مشال خان د خویندو تعلیم اغیزمن شوی دی نو ځکه یې په سپریم کورټ کې یو درخواست جمع کړي چې پکې له مرکزي حکومت غوښتنه کړي د دوی لپاره د اسلام آباد کې د اوسېدو او د بچو د تعلیم بندوبست وکړي د محمد عمران رپورټ اورو
د مشال خان پلار اقبال وایي چې د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر ورته په یو ملاقات کې ویلي چې صوبایي حکومت به د قانوني مرستې په توګه یو وکیل دوی ته ورکړي خو نوموړی وایي چې دوی د وکیلانو خپل یو ټیم جوړوي چې مشري به یې مشر وکیل لطیف اپریدی کوي او د صوبایي حکومت لخوا چې ورته کوم نوم ورکړل شوی دا هغه سره اله هم لیده کاته نه دي کړي
اسد قیصر مونږ سره راغلو خو زمونږ خپل چې کوم دنو د لطیف اپریدی په قیادت کې مونږ خپل ټیموم د وکلاو جوړو مونږ سره وکیلان خپل شته خو لیکن مونږ دا وو چې حکومت منگل یو وکیل راکی ما تا گورا مضبوط چا پروفیشنل وکیلی او اغا وکیل بس من پ مرزایی چی یو اغا وکیل چی کم دنو یریگی نا یو اغا چی دن خرسیگی نا اغا چی کم سڑه من تاویل اغا سر لازم من ملاقات نشو
دا مشال خان پلار زیاده چی پرزوی دا تور لگول شوی و چی دا اغا سر پا زرگونو یا لکون روپه پا بینک کی پرتی دی خود پنشنبه پا ورز دا مشال خان سامان لپوانتون کور ترالول شوی چی پا کی جامعه واسکت او یوازی دو سوا او اویا روپه دویتا ورکل شوی دی پا دا سامان کی موبایل لیپ ٹاپ او کیمرا موجود نو او نو ورتا تر دی دا مچاویلی چی دا غورک شیان چرت دی پا سپریم کورٹ کی دا چیف جسٹس لخوا دا پیخ پا پام کی نیولی شوی و او دری ونی اولان دی دا اوریدنی پر محال دا خیبر پختونخوا پولیسو خپل پلٹنیز راپور جمع کرده و دا مشال خان دا کیلانو د ډلې غړې سلیم خان وای چې د جون پر 8 نیټه د کیس بیا اوریدنه وه خو د چیف جسټس چین ته سفر لګول او ځنډې دو او اوس به د هغه د واپس راتلو وروسته بل نیټه ورکول کیږي سلیم خان وای چې په دې کیس کې شاو خوش پېته ملزمان دي او د ملزمانو لخوا تر دې د مشپک دیرش وکیلانو وکالتنامې جمع کړي نو اوس د دوی لپاره هم ممکن نه ده چې یوازې په یو یا دوه تنه دا کیس وکړي ځکه ورته د وکیلانو یو ټیم پکار دی او د دې لپاره دوی د وکیلانو سره رابطې پیل کړې دي
دا کیس د مختلفو حوالو تیارولې د هر ملزم کمنو خپل فایل جوړو خلاف الزامات خلاف کم شہادت نے دی صحیح طریقے سے راوستل بیا چکم گواہان دی کی پیش کی گیا گواہان ٹوٹ کول او اگئی مطلب پویکول پخپل بیان مانے سے پتا مانے مسین نے جری کی تا بیان با درو ثابت ول کوشش کی گیا او پویکول وڑن دا او ڈیو او گدو میں نے طلب کار دے تو زیر پار با ٹیم خام خام منگ جوڑو فی الحال کے کم کار دے او منگ کو او ٹیم میں انشاءاللہ تعالی جی دا سطر دے کے بلاو منگ جوڑ کو تیار دی
دو مشال خان پلار لخوا پ سپریم کورٹ کی او بل درخواست ہم جمع کل شوی چ پکی خاص شوی چ دهغه او د کورنۍ لپاره دی په اسلام آباد کې د اوسېدو او د بچو د تعلیم لپاره دی بندوبست وکړې شي په هم دی اړ اقبال خان وای چې دوی خپل ماشومان د ډیگری اخیستو لپاره لیږي خو یو زوی یو لمړ کو نو نور بچی د دارنګ ویرو سره سکول یا کالج ته نشي لیږلې
زمو خو مطلب دا چې د کور سره جنو دی به جوړی ګری راغی نو دا هغه لاش مونږ لراغه یا هغه مشال چې داغه بر تعلیم بوډونه لګیدل اوسې د مرګ بوډونه زمو ملک کې لګیدل دي دا که هغه مشال چې پرون داغه مونږ له یو سو جوړې کپڑے دې دور لوی سٹرگل لري جد دو جاد نه باد را لې مونږه بچای څنګه داسې ځای ته ولېګو چې مونږ به علم لولي مخ لیکن چې دا علم سره خو دا غي د ژوندګي اوم ته پوزي ادم زمونږه ساسي دي
د ذکر د مشال خان د وژنې په اړه جوړې ګټ پلټنیز کمیټه یا جی ای ټی د راپور تر مخه دا هغه پر ضد د مذهب د سپکاوي کوم ثبوتونه مخې ته نه دی راغلي د کوم پتور چې هغه وژل شوی وو محمد عمران مشال ریډیو اسلام آباد
دا برطانی وزیر اعظم تریزا می د زیارت په ورځ پښو ټول ټاکنو کې لته می سره سم اکثریت نه دی ترلاسه کړی تریزا می 13 میاشت سر وخت لمخه انتخابات اعلان کړیو چې هدف یې په پارلمان کې اکثریت ترلاسه کول وو د مشال ریډیو د انګریزي سانګي رپورت عبدالحی کاکر دروروي
د زیارت په ورځ د برطانی په ملیونونو کسانو د 655 چوکۍ لپاره رای ورکړې چې پکې د 643 چوکیو نتیجې اعلان شوې دي په دې کې د وزیر اعظم تیریزا می محافظه کارا ګوند 343 چوکۍ ګټلې او د حکومت د جوړونې لپاره ورته لږ تر لږه 346 چوکۍ ګټل پکار دي د دې سیال کارکر ګوند 260 چوکۍ ګټلې دي د راغلیو نتیجو له مخې هیڅ یو ګوند اکثریت ترلاسه کړی نه دی او د کارپوهانو په وینا تیریزا می به یا خو د لومړی وزیر له چوکۍ استعفا ورکوي یا به د خپل ګوند له مشرتابه ځخه خو دې هوډ څرګند کړی چې د هیواد د سیاسي ثبات په خاطر به تر هغو استعفا ورنه کړي تر څو یې ګوند د ګډ حکومت جوړولو لپاره له نورو ګوندونو سره یو جوړجاړي ته ونه رسیږي خو د کارګر ګوند مشر جریمی کوربن پر تیریزا می د استعفا ورکولو ژغ کړی دی
The Prime Minister called the election because she wanted
Jeremy Corbyn وای تیریزا می ځکه د انتخاباتو اعلان وکړ چې رایت ترلاسه کړي د رایت ترلاسه کړي خو محافظه کارا ګوند د چوکیو د بایللو په صورت کې او دا رنګ باور یې هم له لاسه ورکړ زما په فکر اوس باید دا نوره لاړسی او د یو داسې حکومت جوړېدو لپاره لاره خلاصه کړي چې هغه د دې هیواد د ټول اولست استازیتوب وکړي د برتانی وزیر اعظم ځکه تر وخت لمخه انتخابات اعلان کړي وو چې غوښتي محافظه کار ګوند په پارلمان کې اکثریت ترلاسه کړي او د یو پیاوړي حکومت په توګه وکولای شي لاروپای ټولنې څخه د برتانیا د وټولو په خبرو اترو کې برلاسي وي خو نتیجه شایي چې د ګوند به اوس په وړو وړو ګوندونو تکیه کوي بلخوا د اروپای ټولنې ځینې مشران وایي د تیریزا می اکثریت بایللو له وجې شایي د جون پر 19 نیټه د برتانیا له ټولنې د وټولو خبرې اترې د ځن ښکار شي
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا mashalradio.com کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے تاسو د مشال ریډیو خبرونه او ر د مازیګر پینځنی مې بجې وشوې لند خبرونه لا بوريوال کا کړنو
چنئی او پاکستانی چارواکی وای د اسلامي دولت ډلې د هغې داوی پلټن کوي چې وای له بلوچستانه یا تښتول سوي دوه چینایي وګړي وژل دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې نن سهار وویل حکومت یې له پاکستانیو چارواکو معلومات غواړي. پاکستاني چارواکي وای د پیښې پلټنه کوي خو تر اوسه مړي نه دي موندلي. د مشال خان د مقدمي لپاره د وکیلانو نوې ډله جوړیږي. د مشال خان پلار محمد اقبال اقبال نن مشال رډي ته وویل چې په دې ډله کې به یو وکیل د صوبایي حکومت لخوا هم شامل وي. د مشال خان د وژنې په اړه د جوړې شوې ګډ پلټنیزې کمیټې په ریپورت کې ویل شوي وو چې د هغه پر ضد د مذهب سپکاوي هیڅ ثبوت نشته. افغانستان د اسلام آباد دا تور رد کړی دی چې ګواکې هند د افغانستان خاوره او افغانان د پاکستان ضد کاروي. دا خبره د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد بیگا مشال رډیو ته وکړه. تر هغه څه ساعت وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې هند د پاکستان پر ضد د افغانستان خاوره کاروي. د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي ګوند به د افغانستان په پارلماني انتخاباتو کې برخه واخلي. نوموړي ویلي چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې به د هغه نومان ترڅنګ درېږي چې د هیواد دننه او بهر ملاتړ ولري. پاکستان او هند ته د شنګهای همکاري سازمان مستقل غړیتوب ورکړل شوی دی. دا غړیتوب نن د یاد سازمان د دوه ورځنۍ سرمشري په دویمه ورځ ورکړل شوی دی. دا غونډه پرون د قزاقستان په پلازمینه استانا کې پیل شوې وه. امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د فدرالي تحقیقاتي ادارې د بخوانی مشر له شاهدۍ څخه په ولسمشرو ټاکنو کې د روس د مداخلې په اړه پوره ثبوتونه ترلاسه کړي دي. ولسمشر ډونالد ټرمپ د خبر نن پر ټویټر پاڼه کړې ده.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نه واوریدل چې بوريوال کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رابعه اکرم خان دور شو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې ده.
ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي ایران کې د ترهګریزو بریدونو په اړه پاکستان په شمول هند، افغانستان، امریکا، برتانیې او نورو هیوادونو غندنه کړې ده. ادارې په وینا ایران کې مخکې هم د ترهګرۍ پیښې رامخته شوې دي، خو دا وړومبی داسې غټه پیښه ده چې د ایران سلامتۍ لپاره یې مسلې پیدا کړې دي. ادارې وایي د ایران د دې ترهګریزو پیښو نه دا ښکاري چې وسله واله ډله داعش توندې سره په ټوله سیمه کې اثر رسوخ جوړوي. افغانستان کې هم موجود کیشته چې د یورپ مختلفو ملکونو نه پکې ځوانان ګډون کوي. ادارې وړاندې لیکي د اندېښنې خبره دا ده چې وسله واله ډله داعش خپلې کاروایانې مؤثره جوړولو لپاره خفي هم خپلې ډلې کې شاملې کړي دي. ادارې وایي د حملې پاکستان، ایران او د عربي نړۍ لپاره یوه اشاره ده. که هغوی خپل راتلونکي د ترهګرۍ نه خوندي کول غواړي نو خپل اختلافات به ورله ختمول وي او د ترهګرۍ پر ضد به په ګډه کوشونه کول وي. ادارې اخري کې لیکي که دوی د دې خطرې په وخت ادراک ونه کړو او خپل منفي اختلافاتو کې پاتې شول نو ترهګریزو ډلو ته به تقویت ترلاسه کیږي. د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان سیاسي او عسکري مشرولۍ پرله پسې غونډو کې د افغانستان خرابیدونکي حالاتو په اړه اندېښنه ښود شویده. ادارې وایي د افغانستان صورتحال یو وار بیا هغه ځای ته رسېدلی چې نه کابل او نه اسلام آباد د رښتینی همکارۍ د ارادې هڅه کوي. ادارې زیاتوي چې لوی طاقتونه هم یو ځل بیا د بې یقینۍ ښکار شوي دي چې د سولې لپاره مهم دواړو هیوادونو ترمنځ څنګه همکاري ممکنه جوړه کړی شي. ادارې مخکې لیکي د پاکستان او افغانستان د پولې دواړو خواو ته د ترهګریز بریدونو له وجې دواړو هیوادونو د یو بل پر ضد سخت دریځ خپل کړی دی. دې لړکې د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی کمولو لپاره د فوري کوشنو ضرورت دی. ادارې په وینا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مسلې یوه برخه ده هم ده چې د معمول په تعلقاتو کې دواړو هیوادونو داسې اقدامات نه دي وچت کړي چې هغې د راتلونکي کړکېچ په مخنیوي کې مرسته کړې وي. ادارې اخره کې لیکي باید چې پاکستان او افغانستان ترمنځ کړکېچ زر تر زره هوار کړی شي او سوله یوازې د پولیس مکو شونو نه راتلی شي.
له امریکا خبریدونکو فارن پالیسی مجلې د تهران بریدونو په اړه لیکنه خبره کړې چې پکې راغلي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د حملو مقصد له ایران نه غچ اخیستل و. بلخوا د بې پولې خبریالانو ټولنې په افغانستان کې خبریالانو ته پر شو ګواښونو اندېښنه ښودلې. د دواړو لیکنو مهمې برخې ګل ایاز اوروي.
فارن پالیسی مجلې پوښتنه راپورته کړې چې ولې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ایران په نښه کړې دي. د چهارشنبې پر ورځ په تهران کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د ایران پر پارلمان او د ایران د اسلامي انقلاب د بنسټګر آیت الله خمینی په مزار هم مهاله بریدونه وکړل. چارواکي وایي په دې حملو کې 12 کسان وژل شول او 2 سلبیغ ژوبل دي. د فارن پالیسی مجلې په مقاله کې راغلي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې له 2001 کال راهیسې په ایران باندې د برید کولو پلان لرلو چې په هغه وخت کې ایران په عراق کې د شیعه اکثریتی حکومت حمایت کړی وو. فارن پالیسی مجللی کې چې په تهران کې د بریدونو تر شا نور وجوهاتو ترڅنګ دا هم کېدی شي چې په عراق کې ایران فرقه ییزو جګړو ته د لمن وهلو غچ اخیستی وي او یا د ایران حکومت د سنیانو پر ضد راوپاروي چې بیا دغه سنیان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه تحفظ غواړي. مجللی کې اسلامي دولت وسلواله ډله په نړۍ کې د جهادیانو زړه ګټلو لپاره هلو ځلو کې کامیابي غواړي. وسلواله ډله په عراق او شام کې جنګیالو ته اړتیا لري چې تشه ډکه کړي، ځکه چې یاد ډلې ته ډېر زیات زیان رسیدلې دي. بلخوا د بیپول خبریالانو سازمان ریپورټر وداؤټ بارډرز د افغانستان په حکومت غږ کړی دی چې د خبریالانو ژوند خوندي ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي. سازمان په یو خبر پاڼه کې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې په ګواښونو اندېښنې څرګندې کړې دي. په دې وروستو اونو کې شپږ خبریالان وژل شوي دي او د دې ترڅنګ نورو ته ګڼ شمېر ولایتونو کې وسلوالو طالبانو لخوا دړکې ورکول کېږي. سازمان په دې خبره اندېښنه ښودلې چې دړکې نه یوازې جنګ ځپلو علاقو کې ورکړل شوي، بلکې نورو صوبو کې هم خبریالانو ته دړکې ورکول کېږي. پولی خبریالانو سازمان له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د خبریالانو ژوند خوندي ساتلو لپاره عملی اقدامات وکړي.
لګولای از نمو نړیواله مطبوعاتي کتنه اوریدله. سپینې ماڼۍ د امریکا د پلټنو فدرالي ادارې اف بی آی د پخوانی مشر جیمز کومی د تورونو په جواب کې ویلي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دروغجن نه دی. کومی تیر مازیګر د سنیټ استخباراتي چارو کمیټه په اورېدنه کې تور پورې کړ چې ټرمپ د ده په مشرتابه کې د نیمګړتیاو په اړه دروغ ویلي او اف بی آی یې بدنامه کړې ده. احمد تکل معلومات لري.
د سپینې ماڼۍ یوې ویاندې سارا حکابي پرون په سنا کې د اف بی آی د پخواني مشر جیمز کومی د څرګندونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل زه په قاطعیت سره ویلی شم چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ درواغجن نه دی. حکابي دا وینا په داسې حال کې وکړه چې خبرې یې نه ثبتېدلې. د اف بی آی پخواني مشر جیمز کومی پرون د سنا د استخباراتو په کمیټه کې د څرګندونو پر مهال وویل فکر کوي ټرمپ دی ځکه له کاره لرې کړ چې د دې ادارې د ټرمپ له نږدې هم کارانو سره د روسی چارواکو د اړیکو په اړه تحقیقات کول او زیاته یې کړه ټرمپ په اف بی آی کې د لویو نیمګړتیاو په اړه د دروغو په ویلو سره د دې ادارې شهرت زیانمن کړی دی.
Although the law required no reason at all to fire an FBI director
la qanuni palawa hatmina da che de FBI de mashar da lare kawlo la para de kum dalil urandi shi khoda walas mashar tam de idari intikhab da u che de de waina pa kawlo sara che pa FBI ki gadwadi da idara e kamzori da aw de kar khalko e par khpal mashar aitmad la la sawar kray zat sa che FBI la badnama kar tam de kumi da lare kawlo par mahal wili wo che de haga pa kar ki nimgar یاوښته خو کومي ورسته په یو ټلویزیوني مرکه کې ویل چې د دلری کول خای د ولسمشری په انتخاباتو کې د روسي د لاسوهنو په اړه د اف بی آی له تحقیقاتو سره اړیکه ولري. ولسمشر ټرمپ په می میاشت کې کومي له دندې لری کړ، خو د سنا د استخباراتو په کمیټه کې د پرونیو څرګندونو پر مهال کومی وویل د اف بی آی تحقیقات چې د ټرمپ د نږدې همکارانو او روسی چارواکو ترمنځ پر اړیکو متمرکز وو ولسمشر ټرمپ په غوسه کړی او ځکه یې د لرې کولو پریکړه وکړه. هغه څه چې لومړی د ټرمپ د همکارانو او روسی چارواکو ترمنځ د تماسونو د لړۍ په اړه پیل شول، اوس د دې پوښتنې په بڼه رابرسېره کیږي چې آیا ټرمپ د خپل امنیت د لومړي سلاکار مایکل فلین په اړه د اف بی آی د تحقیقاتو مخنیوی کړی. فلین په فبروري میاشت کې وروسته له هغه خپل دندې لري شو چې د راپورونو لمخې د روسیې له حکومتي چارواکو سره د خپل تماسونو په اړه غلط معلومات ورکړل.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی مو بجو
سروے
په درینی مو بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
د نیمی نړۍ غږ
په پاو کم پینزو بجو
د منځنی ایشیای هیواد کازکستان په سرخارستانه کې د شنګای همکارۍ سازمان غونډه روانه ده. په دغه غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر هم ګډون کوي. دا چې د دې سازمان څه اهمیت دی وایي د سازمان په سیمه کې د روانو شخړو حل راوستو صلاحیت لري که څنګه، په دې اړه د مجید بابر رپورټ اورو.
د منځنی آسیایی هیواد قازقستان په سرخار آستانه کې د شنګای همکارۍ سازمان یو غونډه روانه ده چې پکې د سیمې د هیوادونو مشران ګډون کوي. دا چې دغه سازمان څومره مهم دی، د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو او سیمه ییزو چارو د مرکز ایریا سټډي سنټر استاد ډاکټر شبیر احمد خان وایي
یو خو ډېر اهم تنظیم دی، ځکه چې دنیا دوه غټ آرمي چې کوم دینواله Shanghai Cooperation Organization for disposal ban in the Belarus and China. Bulgaria ki dwara na kadasi imadi kanuni in China which is tiri lagare then in maashi takat se duniya ki hum ke pachi Belarus ki tamdan aga ya riyazat kizan par sentimentia ki
the Dr. Shabir Ahmed Khan na mu pukhtal siyat sazman pa Afghanistan ki darwani shkhri da hal para kum qabil amal hal rawisto ki baryale ke de shi aw kana no no mawde bhai
aur us dwara pa Afghanistan ki de rabiyat bil ke sunar da re wa da re ki sinteram pa khwa ki de pagawan ke de aur us ki tamdan da wasi shi aw sentimentia ra ترسو پورے ہندوستان اور پاکستان تعلق کے دوارا با پرمننٹ ممبر سی او چین اور روس کے کمرے نو دوارا پا پاکستان اور پا انڈیا باندھے اثر رسوخ لری نو پا آغا زمن کی عمک مطلب دادے سالی تین کو لے سی تیرا دوارا فرم تکین ہے
نند دا غیگونڈی پترس کی دا پاکستان دا وزیر اعظم نواز شریف او دا افغان ولس مشر اشرف غنی ترمیز هم یو ملاقات وشو دا پا داسی حال کی دا چی دا تیرس مدیراہی سی دا دوارو حوادونو ترمیز دوارخی دا تعلقات کر کی سره مخ دی د ډاکټر شبیر نمو پختل چې دې ملاقات پاړه څه فکر کوي نو خاغلی وای
د چنګای کوپریشن ارګانایزیشن کوم دین اجلاس دا وځي نه دا غړي ملاقات نه شو د اعظم د پاکستان او د صدر افغانستان ترمنځ دا دا نه وایم چې رګنی دا شی بالکل انټرفیرنس نشي کولی نو دې ته یو اضافي نیز ملو څه مطلب دا دی چې اضافي مقام ملو کا دي چې خبرې اترې دي
د ډاکټر شبیر احمد خان په خبره د دین مخ کې چې کله په مندنی آسیایي هوادونو کې انقلابونه راغلی وو نو یاد سازمان په دغو هیوادونو کې د خپل چارټر مطابق د هیوادونو په کورنۍ معاملاتو کې د لاس او سالسینه ډډه کړې وه. نو اوس کېدای شي یاد سازمان د هند او پاکستان او د افغانستان او پاکستان ترمنځ روانو شخړو کې هم مداخلت نه ډډه وکړي.
تاسو د مجید بابر نه معلومات اوریدل. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له مرکزی حکومت غوښتنه کړې چې د بجلی د خالص منافع په لړ کې دی دغه صوبې ته خپل آئینی حق ورکړي. سینیئر صوبایي وزیر سکندر خان شیرپاو هم نن مشال ریډیو ته ویل مرکز ته صوبې بجلی په ډېره کمه ځانته حسابوي او بیا په ولس په ګرانه خرڅوي. دا په خبره پکار ده چې مرکز هم په هغه حساب دوی له د بجلی خالص منافع ورکړي په کوم حساب چې دوی بجلی خرڅوي. نور تفصیل له پېښوره د غلام اوس په رپورټ کې دی.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه وزیر اعلی پرویز خټک له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې وفاقي حکومت دی د بجلی د خالص منافع په لړ کې پښتونخوا ته خپل آئینی حق ورکړي. سینیئر صوبایي وزیر سکندر خان شیرپاو په دغه لړ کې مشال ریډیو ته وایي
زموږ دا موقف و چې دا په یو روپۍ لس پیسې مانی چې تاسو کوم بیا کولی کې دا هم د آئین هم خلاف ورزي ده او د کم چې د ایجن قاضي فارمولا و داغی هم خلاف ورزی دا اور باغی حوالے سرا منگا دا دبو کچھ بری چکم ریٹ واپس چارج کئی باغی مالے پکارل چی صوبے دا اخپل حق ملوشی.
سکندر خان شیرپاو زیادہ کڑا چی موجودہ صوبائی حکومت دا بجلی خالص منافع اتلس عرب روپو تا پر سوالو کی بریا تر لاسا کری دا او کچر تا دا نوی مقدمه هم وگتلا نو دا بجلی دا خالص منافع مقدار با نور هم سیواشی
زمونگا کم چی دا بجلی خالص منافع دا دی وقتی اتلس عرب ملاوی کی دام دا صوبائی حکومت کوششنو پر نتیجہ کشنو چی رستو کال مونگا ٹول درگہ تلیو اس آگراف سیب سمیلو شو نو دشپک اور رگو ندا اتلس عرب ترسدیلو دا خبرو سکنے پر اومنل نو دا بکی دیشی چی دا آویا یا اتیا عرب روپو تا دا سالانا دا پیسې پورس.
خبریال او کارپوه شمیم شاهد وایي د 1980 د لسیزی وړاندې پښتونخوا صوبې په خپل بجلی خپل واک لرلو، خو د هغې وروستو دغه لړ کې تر اوسه د صوبې له خپل حق نه دی ورکړی شوی.
چې کله ون یونټ جوړ شو دا بجلی د صوبو نه واغسته مرکز ته لاړه، په اویایم کې په یو کم اویایم کې ون یونټ ختم شو، بجلی واپس رانه بجلی مرکز سره پاتې شو.
یاد دی وی چې د ای جی این قاضي فرمولې لاندې مرکز ته د خیبر پښتونخوا د بجلی د خالص منافع ډیره لویه بقایا جمع شوی وه، خو د متحده مجلسی عمل یا ایم ایم ای د حکومت په دور کې بیا په 110 اربع روپو د بجلی د خالص منافع دغه مسله حل کړې شوې وه. ولې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ موجوده صوبایي حکومت د بجلی د خالص منافع دا مسله بیا راپورته کړې ده؟ غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د شمالي وزیرستان په لرې پرته سیمه تحصیل شوه کې په اول ځل د نادره دفتر خلاص کړل شو. د سیمې خلک به اوس په خپل کلي کې قومي شناختي کارډونه جوړولی شي. دغه کس خلک وایي چې دوی له ډېر کړاوه بچ شول او چې مخکې به د قومي شناختي کارډ لپاره بنو ته ورتلل. عمر دراز وزیر رپورټ لري.
د شمالي وزیرستان لرې پرته سیمه تحصیل شوه کې د نادره دفتر پرانسته. د سیمې ناکامي اسمبلی غړی او تعلیم لپاره پارلیماني سیکرتر محمد نذیر او میر علی مرستیال پولیټیکل ایجنټ عرفان الدین وکړه. دغه مهال د سیمې ګڼ شمیر مشران عوام خلک موجود ول. مشال ریډیو سره په خبرو کې مینه محمد نذیر وویل،
نن په سواس پینوم کې سپتالینه لګیا دي، روډینه لګیا دي، انشاءالله کډر کالج ورچی، انشاءالله دانش سکول ورچی، ورسرا دینادر دفتر سره تحصیل سو اس پینوم نه دګنا دا رزمک ډیویژن ته شوی دی، انشاءالله دې نمبر سره افتتاح کیږي، دا تحصیل ته شوی دی او دا پیرانه دی کنه چې څو پیر از ژوندای وکنا، انشاءالله دې د بجلی مسله، دې دې به مسله، دې دې د اډوکیشن مسله، دې دې نادر مسله، دې دې د روزګار مسله، دا د مفارزي دا دې ته انشاءالله راشي، دا د مو سره وعده ایدو.
د سیمه مشران وای د شناختی کارت جوړول لپاره به بنو تتلل چې دا سخت کړاو نه تیرېدل.
امن ملک اکبر خان دای د سپین موم حقیقت دا دای نادر همیشتا غړ تکلیف وو، دمره تکلیف وو چې په باندې شوی خو چې شدینه دي سره و منډه ترړه شپې ته کني دا دمره سہولت میشتا جوړ شو په دا باندې میش ډیر خوشی.
زم ملک فرید الله وزیر کو بالخیل کوم په دا باندې میش دمره خوشولی لکه یو سړی چې باندې ایواز نه ناچې سي اته 5000 10000 روپۍ چې حال تک ایجنټون ورتانو سي په باندې کې هغه غریبونه ګوسي سړی هغه ګوسي په جبینه ګوته ور مانډي نور په دا میش دمره خوشی لکه ګردای په شاور بازار چروکو 60 سره نه محرومه او کوبل خیل او سپینوام یا سپینوام تحصیل دا پوتې نه محرومه مشتا چیردا د پندری پیسې چاندر کړای ګورنمنټ ته ای چې مینه سره امداد وکړي په دغه تحصیل نه کې به باندې باس او سکولین اسپیټالین نور ترکیاتی چاره او په دوه تحصیل نه کې
د ضربیاز عملیاتو نه پس د غاولنې نادر دفتر دی چې د شمالي وزیرستان ورستو پاتې لره پرته سیمه تحصیل شوا کې پرانستا وشوه او باقاعده کار یې هم پیل کړی چې اوس د غلطه خلق په خپل کلی یا خپل ډګر باندې قومي شناختی کارډونه جوړوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
وفاقی حکومت فیصله کړې چې د قبایلي سیمو لیکوالانو، شاعرانو، ادیبانو د خیر ښېګڼې او هغوی د اسانتیا ورکولو لپاره به په خیبر ایجنسۍ کې د اکاډمي د ادبیات دفتر پرانیزي. د حکومت په دې فیصله باندې د قبایلي سیمو شاعران، ادیبان ډېر خوشحاله دي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر رپورټ لري.
د قومي تاریخ او ادبی ورثې لپاره د وزیر اعظم نواز شریف صلاحکار عرفان صدیقی وینا په گلگت، د سند په ضلع دادو او د پاکستان د واک لاندې کشمیر او د فاټا په خیبر ایجنسی کې به د اکادمی ادبیات دفتر پرانستل کیږي او د دې مقصد لپاره بجټ کې پیسې هم بیل کړې شوې. مشال ریډیو چې په دې اړه په پیښور کې د اکادمی ادبیات د سانګې مشر سید ولی خیال مومن نو پوښتل، نو هغه وویل،
موږ د فاټا د پرم یو دفتر چې کوم دی هغه پرانستل غواړو. کنه دفتر به فاټا کې به وي، د فاټا کې څومره اهل قدم دي، هغوی سره به دغه ډیلنګ کوي، یا د هغوی مسایل یا پروګرامونه، یا دغه فاټا سره څومره متعلق ادبي معاملات دي، امور دي، نو هغه به د هغې په حواله وي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسۍ نه لیکوال، شاعر او ادیب پروفیسر تواب شاه مسرور دا ډیر د ستاینې کام وګرځولو او ویل چې دوی په یو بټۍ کې خپلې ادبي غونډې کوي، نو که دا دفتر پرانستل شو نو دوی ته به ډېرې اسانۍ ترلاسه شي.
دا دلته زیاتره تعلق شوی ادیبان او شاعران وای اغا بی وسه خلق وای چې اکثرا غریب ادیبان شاعران شوی یغی کتابونه یو لیا دوال یا درې کني یو خو خماخوی چې اغا چاپ ته تیار پروت وی خو د اقتصادي نشټوالي په وجه باندې اغا خپل کتاب نشي چاپ کولای. نو کدا چې یو کار وشي نو دا به دې علاقې شاعران او ادیبان لپاره ډیر خپل قدم وي.
مشال ریډیو چې د شمالي وزیرستان د یو لیکوال شاعر او ادیب ډاکټر محب وزیر نو پختن نو د هغه وینا وا باید چې حکومت د فاټا په ټول ایجنسیو کې د شاعران او ادیبان لپاره کار وکړي.
फायदा به هله راځي چې کچرته دا په هر ایجنسی کې په هر اف ار کې ځان ځان نه د دې سب آفیس وي او کنا مکمل آفیس وي. ځکه چې اوس نشي کولای چې د شمالي وزیرستان د جنوبي وزیرستان او د باجوړ یو لیکوال یو ادیب پېښور ته راشي نو چې پېښور ته نشي راتلی نو بیا به خیبر ایجنسی ته د هغوی رسایي څنګه کېږي؟ هلته به خلکو ته دوی درخواستونه او ډیټا او یو څه بل څه وړل. ما په خیال د دې دفتر نه به د خیبر ایجنسی د ملګرو دپاره خو یقینا څه فائدې وي خو نورو ایجنسیو سره تعلق لرونکو دپاره بلکې مشکلاتو کې اضافه وشوه. د پېښور په نسبت خیبر ایجنسی ورته وټاکل شوه.
د روان کال د فروری په څلېرشتمه نیټه وزیر اعظم نواز شریف د ټول پاکستان نه د شاعرانو او ادیبانو په اعزازیه او وظیفه کې د زیاتوالي منظوري ورکړې وه او ویلې شوي چې اوس په وفاقي حکومت د 500 په ځای 0 ادیبانو شاعرانو ته د 500 روپو په ځای 1,500 روپۍ د میاشت په سر ورکوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر د زکات اداره وای د قبایلی سیمو چارو دفتر لتیر کال راهیسې دوی ته هم د زکات پیسې ورکوي چې دوی بیا مستحقو کسانو ته ورکوي. د ادارې د مشال ریډیو لالاري د خیبر په ځپل شو خلکو غږ وکړ چې د خپلو پیسو ترلاسه کولو لپاره د اړوندو ځایونو ته ورشي. فرهاد چینواری رپورټ لري.
د خیبر ایجنسی د زکات کمیټې چیرمین ملک ظاهر شاه پردی مشال ریډیو ته وایي چې اوس باقاعده د فاټا سیکټریټ نه د قبایلي سیمو خلکو لپاره هم زکات راځي او دا د ملک د نورو برخو د خلکو په شان دوی هم حق جوړیږي.
کوشش کوو چې د ټول لاړومبی خدای چې په خلکو کې دا اویرنس پیدا شي چې زمونږ د خلکو دا زکات هم شته او په دې باندې زمونږ علاج معالجه هم کېږي او د زکات چې کوم دی دا زمونږ قانوني حق دی د غریبانو خلکو. دا مونږ په سوال نه غواړو، دا نه مخکې درغلی و مخکې به هغو ته مونږ ویلي چې کومې هغه ځپلې علاقې دي وړومبی ترجیح دي هغو دی چې هغو ته تصویر شي او هغو ته یې ورکړي چې هغه ته باندې خپله ګزاره روانه کړي.
نوموړي په قبایلي ولس باندې غږ وکړ چې د چا هم کومه لویه ناروغي وي نو دوی یې د دغې زکات فنډ نه د پېښور په لویو روغتونونو کې وړیا علاج کولی شي.
الارچ کې او په پی ټی ایچ کې او په کمپلیکس کې او په ایډنم کې په شوکت خانم کې او په السپای کې په ټول هسپتالونو کې دي. په شوکت خانم کې په یو مریض باندې شل شل درس لکه روپۍ نه کېږي، هغه هم د دې زکات باندې خرڅ کېږي. نو ټولو خلکو ته زه خواهش کوم چې د تم مریض په کور کې علاج نشي کولی، لکه د روسیو د خپل لوکل چیرمین نه د استخدام سرټیفیکیټ به درخلي و په سرکاري هسپتالونو کې ډېر په عزت سره ډېر ښکلی علاج کوي. او که کوم مشکلات وي ته په هغه کې انشاءالله چې مونږ دفتر دې په دې سلازه کې
د خیبر جنسی د جمرود اول شیر پردی وایي چې د پېښور په لویو روغتونونو کې د دغې زکات فنډ نه ځینې ناروغه کسانو پوره علاج نه کېږي او د دوی په علاج کې د نیمګړتیاوي پوره کړی شي.
دا خبره دوی کوي خو چې کوم بیماران د هغه په اسپتالونو لځي، لکه کمپلیکس شو، حیات آباد میډیکل کمپلیکس شو، یا شرقا اسپتال شو، یا د شوکت خانم شو، دوی نه اکثر دا شکایتونه راځي چې هلته مونږ ته کومې دوایانې لیکي هغه ناکافي وي، کمې لیکي چې پوره یې لیکي. او هغه څه خوښ شي چې هغه ټیسټونه وي چې ټیسټ اوس لیبارټري یا یو ټیسټ په 4 او 5 زره روپۍ کېږي، مهم شی خو هغه په کار دی چې هغه مې ته زیات وي.
د خیبر جنسی د زکات محکمې چارواکي وایي چې دوی په ټولو قومونو کې د زکات 4 کمیټې هم جوړې کړې دي او د هغې کمیټو په ذریعه په سرکاري سکولونو کې مستحقو ماشومانو ته وظیفې ورکوي، بې روزګار کسانو ته گزاره الاونس او غریبو جنکو د واده لپاره جهیز فنډ هم ورکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنهو د مازیګر تر شپګو.
په منځنۍ سپه شپږ سو یوش، په لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش، پنځلس زره درې سوه شپېته او پنځلس زره اووه سوه شپېته کیلو هرتز.
اوس د روژې ځانګړې لړۍ د ورځنۍ موضوع وخت راغلی دی. نن موضوع دا ده چې په روژه کې بد رد ویل، تاوتریخوالی کول او یا هم جنگ کول څنګه عمل دی او په څه ډول روژه دار خلک له دې کارونو منع کړل شوي دي. په دې اړه په شارجه کې د مذهبي امورو وزارت دینی لارښود مفتي ذاکر الله ذاکری معلومات راکوي.
یو ورور دا پوښتنه کړې ده چې روژه د انسان په ژوند کې څه اغیزه کوي او د تاوتریخوالی په مقابل کې د جنگ و جدل او د سخدریزی په مقابل کې څه رول لوبوي. مونږ که د رسول الله صلی الله علیه وسلم درنو او خوږو ارشاداتو ته مراجعه وکړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الصوم جنه، روژه د سپر او د ډال حیثیت لري. فاذا کان یوم صوم احدکم، کله چې ستاسو نه د یو کس د روژې ورځی، فلا یسخب، هغه دې شور نه کوي، هغه دې جنگ و جدل نه کوي، ادې کنځاوې نه کوي، ادې خلکو ته رد او بد نه وایي، ولا یرفث، او هغه دې جنسی خبرې نه کوي. فان سابه احد او قاتله، که چرته کنځلې ورته وکړلې چا، بد ردې سپکې سپورې ورته وویلې او یا یې ورسره جنگ وکړ، قتال و مقاتله وکړله، نو روژدار سړی د خپلې روژې ته وګوري او هغه دې ورته د کنځلو جواب نه ورکوي، هغه دې ورته کنځلې نه کوي او هغه دې ورسره جنگ هم نه کوي. د دې حدیث مبارکه نه معلومیږي چې عام انسان او یو روژدار سره ډیر فرق لري. د روژدار په اعمالو کې باید فرق راشي، د هغه په اخلاقو کې باید فرق راشي. قبل سړی جنگ کوي، دا باید نرمي وکړي. په یو روایت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا هم راغلی، ولا یجهل، او جهالت دی نه کوي، د جهالت وړ کارونه دی نه کوي، داسې کارونه دی نه کوي چې خلک ووایي چې دا تعلیم یافته عالم او پوه انسان نه، بلکې یو جاهل انسان دی. دې سره د ټولنې احساس نشته دی او دا په ټولنه باندې زړسوی نه لري. نو داسې اعمال انجام کول چې بیرحمی، ظلم، استبداد او مسلمانانو ته نقصان رسول ورسه خبری خدا، ټول اعمال په روژه کې ممنوع دي. د روژه دار انسان خاصیت دا نه دی. نو کوم انسان چې روژه لري هغه باید صحیح روژه دار شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من لم يدع قول الزور والعمل به، کوم انسان چې د دروغو د ظلم زیاتی وینا او د ظلم زیاتی عمل پرې نه دی په روژه کې، الله تعالی ته د دې روژې هیڅ ضرورت او حاجت نشته.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی، د دې خبرونې اخیری شیبو ته را رسیدلې او لنډ خبرونه له بوریوال کا کړنه ورو.
چینایي او پاکستاني چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې د هغې دعوې پلټنې کوي چې وایي له بلوچستان یې تښتول سوي دوه چینایي وګړي وژلې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت یې ویان دي نن سهار ویل حکومت یې له پاکستاني چارواکو معلومات غواړي. پاکستاني چارواکي وایي د پیښې په اړه پلټنې کوي. د مشال خان د مقدمې لپاره د وکیلانو نوې ډله جوړیږي. د مشال خان پلار محمد اقبال اقبال نن مشال رډیو ته وویل چې په دې ډله کې به یو حکومتي وکیل هم شامل وي. افغانستان د اسلام آباد د تور رد کړی دی چې ګواکې هند د افغانستان خاوره او افغانان د پاکستان پر ضد کاروي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد بیگا مشال رډیو ته وویل کابل هیچا ته اجازه نه ورکوي چې خاوره د بل پر ضد استعمال کړي. د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي ګوند به د افغانستان پر پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي. حکمتیار زیاته کړه چې د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې به د هغه نومان ترڅنګ درېږي چې د هیواد دننه او بهر ملاتړ ولري. پاکستان او هند ته د شنګهای همکاري سازمان مستقل غړیتوب ورکړل شوی دی. د غړیتوب نن د یاد سازمان د دوه ورځنۍ سرمشریزې په دویم ورځ ورکړل شوی دی. دا غونډه پرون د قزاقستان په پلازمینه استانه کې پیل شوه.
د برتانیا وزیر اعظم تریزا می وایي هڅه کوي چې د شمالي آیرلند له ډیموکراټیک یونینست ګوند سره په ګډه حکومت جوړ کړي. دا له وروسته دا چې د نوموړي خپل کنزرویټیو ګوند تر پرونیو ټاکنو وروسته په پارلمان کې اکثریت له لاسه ورکړ. کنزرویټیو ګوند 318 او ډیموکراټیک یونینست ګوند 10 چوکۍ ګټلې دي. په برتانیا کې د حکومت لپاره له 650 پارلماني چوکیو څخه د 306 چوکیو اړتیا ده. امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د فدرالي تحقیقاتي ادارې د پخوانی مشر له شاهدۍ څخه په ولسیز مشرزو ټاکنو کې د روس د مداخلې په اړه پوره ثبوتونه ترلاسه کړي دي. نوموړي دا خبره نن پر ټویټر پاڼه لیکلې ده.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته واورول. اوس د پدې وخت د مشال ریډیو د خبرونو شیبه چې دی هغه پای ته رسیدلې دي. مونږ امید کوو چې تاسو به د خبرونو خوښی شوي وي. زه ملیحا میرزاده د خبرونو ویان بوریوال کاکړ او تکنیکی همکار اساق امیری درنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه پدې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل. مه هېروئ د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.